برنامه بعدی. اجمل آن میزبان شماست. اجمل بار دیگر خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه سید سمیع عباس. تاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دوستانو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو. پایلا خبرونه کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد ونډه ستایلې ده. او د راپورونو له مخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان منلی چې د ترکیې له خاورې څخه په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د امریکا د پوځ هوایي حملو ته به اجازه ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کېږي د منځنۍ اسیا د بېلابېلو هیوادونو ادبا پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه پالمار ولسوالۍ کې هغه سن وژون کې حمله و چې نږدې شل کسان چې هم د تن ملکي وګړي وو ووشل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه یې وکړه چې د په نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده. په دې اړه نور تفصیل وروسته په خپرونه کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې ده. په کابل کې د ناټو ویان براین ټرایبس ازادي راډیو ته وویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان د وسلوال پوځ له لوی درسي جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې خبرې کړې. ټرپس وایي جنرال کیمبل جنرال راحیل ته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان د مرستې له کبله مننه وویله. دوی همداراز پر ځینو مهمو امنیتي مسایلو چې پر افغانستان او پاکستان اغېز لري خبرې وکړي. د ناټو عمومي قمندان په داسې حال کې چې له پاکستاني چارواکو سره کتنه کوي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو ځل بیا یو لړ ستونزې پیدا شوې. رپورټونه وایي چې پاکستاني پوځیانو د کونړ او ننګرهار په سیمو کې بیا هم د توپونو ډزې کړې او افغان حکومت د اعتراض په دود پرون په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی و. وسلوالو طالبانو پرون یو ځل بیا د بدخشان ولایت پر اردوج ولسوالۍ حمله وکړه او د رپورټونو له مخې پرون د شپې تر ناوخته پورې جګړه روانه وه. د بدخشان مرسیال والي وایي وروسته له دې چې طالبانو پرون سهار حمله کې ماتې وخوړه، تیر ماښام یې د سرحدي پولیسو پر پوستو یو ځل بیا برید وکړ. ګل محمد بایدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات روښانه کړل او ویې ویل طالبانو پرون سهار هم په اردو جولسوالۍ کې د سرحدي او محلي پولیسو پر پوستو برید کړی و چې د مرستیال والي په وینا څلور کسان ووژل شول او درې نور یې ټپیان شول. په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ګڼ شمیر افغانانو د خپل هیواد د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا ولمانځله. افغان کرکټ ټیم د پنځشنبې په ورځ په یوې شل اوریزه سیالۍ کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه او وتوانید چې په روان کال کې د کرکټ په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې ځان ته ځای پیدا کړي. په کابل، پکتیا، خوست، ننګرهار او نورو ولایتونو کې تېر ماښام خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو او په خوشحالۍ د دې بریا هرکلی وکړ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان منلی چې د ترکیې له خاورې څخه په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د امریکا د پوځ هوایي بریدونو ته اجازه ورکوي. د امریکا دفاعي چارواکي وایي د ترکیې او سوریې په ګډه پوله کې د ترکیې په خاوره کې د داعش ډلې په پرونۍ حمله کې د یوه ترکی سرتیري له وژل کېدو وروسته د اردوغان او بارک اوباما ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه موافقه وشوه. د پنټاګون چارواکي وایي د شوې موافقې له مخې د امریکا جنګي او بې پیلوټ الوتکو ته اجازه ورکول کېږي چې د داعش ډلې پر ضد د ترکیې د انجرلیک له پوځي اډې څخه کار واخلي. د ترکیې صدر اعظم محمد داوود اوغلو پرون ویل چې حکومت به د عمل اعظم د ټینګښت په مقصد د وروستیو پیښو په دوام لازم اقدامات وکړي. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنا وي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنگټن به پر تهران له هغه لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس به د ایران اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب ونه لري. سپینې ماڼۍ هلې ځلې چټکې کړي څو په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو ګوند غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. دا د موافقې له مخې ایران منله چې خپل اټومي پروګرام به په اوږدمهال کې محدودوي او په بدل کې به یې پر دې هیواد د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول لرې کیږي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایش د ماتولو لپاره له عراق سره هر راز مرستې ته چمتو ده. خو کارټر زیاته کړه چې دا مرستې به له وروستیو ماتو وروسته په عراقي امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو له شرط سره تړلې وي. د عراق پوځي ځواکونو په تیر یو کال کې د موصل، تکریت او رمادي په څیر پراخې ساحې اسلامي دولت دا ور پرېښودې. کارتر بغداد ته د لومړني ناڅاپي سفر پر مهال له پوځي روزونکو سره په کتنه کې ویل عراق باید خپل وړ او ژمن امنیتي ځواک ولري چې ساحې ونیسي او وی ساتي. عراقي ځواکونو چې ځینې د متحده ایالاتو لخوا روزل شوي د انبار ولایت د مرکز رمادي په شاوخوا کې چې په تېره می میاشت کې داعش وسلوالو ونیوو خپل سنګرونه پیاوړي کړي. د امریکا د دفاع وزیر په روانه اونۍ کې له سعودي عربستان، اردن او اسرائیلو لیدنه وکړه څو له شپږو لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې په اړه د واشنگټن متحدانو ته ډاډ ورکړي. او د بخښنې نړیوال سازمان په عراق په ایران کې د اعدامونو په شمیر کې د بې ساري زیاتوالي غندنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی پرون ویل ګمان کېږي چې شپږ سوه څلور نوي کسان به د جنورۍ له لومړۍ نیټې د جولای تر پنځلسمې نیټې پورې په ایران کې اعدام شوي وي. دا د هغه شمیرو په پرتله چې ایراني چارواکو په رسمي ډول تایید کړي درې ځلې زیاتې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د معتبرو اسنادو له مخې د ایران حکومت تیر کال لږ تر لږه اووه سوه درې څلوېښت کسان اعدام کړي. د بشري حقونو ډلې وایي چې په ایران کې د خلکو د محاکمې بهیر ډېرې ستونزې لري ځکه تورنو کسانو ته اکثرا د مدافع وکیل د لرلو اجازه نه ورکول کېږي او د استناف، بخښنې او د سزا د تخفیف په مراحلو کې خورا زیاتې نیمګړتیاوې شته دي. دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه سمګ وی پانه کیم کتل شي ازادي راډیو ډاٹ کام مو دا وی پانه پاته ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت ته تللی و او هلته یې دا خبرې کړي چې په اړه به یې رپورټ ولرو. د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او وایي چې باید دا خبرې اوربند ته زمینه برابره کړي. د دې به مهم خبر کو چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلې لومړنۍ غونډه کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څیړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې ده. په یو بل رپورټ کې به دا واورئ چې د کابل اکثره ښاریانو د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا ستایلې او په جشنونو یې هرکلی کړی. د بدخشان د یو شمېر استازو له هغو انتقادونو مو هم خبره وچې وایي حکومت د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره سیاسي اراده نه لري. د هرات ولایت مابس ته به هم لاړ شو او هلته به وګورو چې په بېلابېلو جرمونو تورن درې زره بندیان په څه ډول وضعیت کې ژوند کوي. که وخت اوس یې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنا دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت په المار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې له خونړۍ حملې وروسته پرون وویل چې په افغانستان کې د افراطي ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې د سیمې ستونزه ده او په دې توګه یې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ولسمشر غني څرګندونې تایید کړي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هایسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
From which many of these fighters come and the countries of the region to which many of
the سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسه وسه د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یو سیمه ایز پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیادونه وکړه چې لسیمیزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتی ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ اسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکې حمله وه چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي یې ووژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون دا حمله وغندله او هغه یې وحشیانه او بشریت ته له درناوي لرې کار وباله. یوناما په یو خبر پاڼه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو برید ښیي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. ښکاري چې ښاغلی هیسم د دې حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ او د فاریاب ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره د شمال د ستراتیژیک ولایت ته تللی و. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غني هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې یاده کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه یې وکړه چې د دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړه. وایي چې باید دا خبرې اوربند ته زمینه برابر کړي. د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څخه د دې شورا لسګون غړي چې د پنځشنبه په ورځ کابل کې راټول شوي وایي افغان حکومت باید دا شرایط وړاندې نه کړي چې د سولې د خبرو مخنیوی وکړي. یوسف خان صدرانی په اړه رپورټ لري.
د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د غبرګونونو په دوام د افغانستان د خلاصون د لارې عالي شورا د دې پرمختګ هرکلی وکړ او وایي دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ وي. د دې شورا لسګونو غړو چې د پنځشنبه په ورځ د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه په مرکز کابل کې راټول شوي وو د سولې په بهیر ټینګار وکړ او ویل دواړه لوري باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي. د افغانستان د جوړښت لپاره د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا وایي باید د سولې د دویم دور خبرې داسې وي چې پکې اوربند نوموړی وایي اوربند کولی شي اعتماد ته زمینه برابره کړي او دا هغه څه دي چې د افغان ولس غوښتنه ده. د افغانستان د خلاصون لپاره د حل لارې شورا چې مشري یو شمېر پخواني طالبان کوي داسې مهال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی او د دا شان نورو غونډو وړاندیزونه کوي چې افغان حکومت دا مهال دویم پړاو خبرو ته چمتووالی نیسي. د سولې د لومړي دور په خبرو کې چې د روژې په میاشت کې ترسره شوې دواړه لوري په دې سلا شول چې په دویم دور کې به د خپلو غوښتنو وروستۍ لیست یو بل ته سپاري. په داسې حال کې چې د دویمې غونډې نیټه او ځای لا معلوم نه دی پخواني یو شمېر چارواکي وایي چې باید افغان حکومت په ځینو شرایطو خپل دریځ نرم کړي. د افغانستان د اسلامي اقتدار ګوند مشر او پخواني شیرانی قمندان احمد شاه احمدزی د سولې په تړاو جوړ شوې دې غونډې ته وویل چې د مخالفینو ځینې معقولې غوښتنې باید ومنل شي.
سوله هر څوک په خوله باندې نارې وهي، سوله موږ تاسو ته امریکایي غربای چینایي بل څوک نه شي راوستلی. دا د افغانانو کار دی چې اول موږ تاسو په خپل منځ کې سره تفاهم وکړو. د افغانستان مسله دا د چا شخصي مسله نه ده، که چیرته شرعي مطالبات وو هغه دې ومنل شي. معقول حل دی افغانستان خلکو ته وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سره جرګې ته ناست د افغان لوري پلاوی ویلي چې د امنیت د ټینګښت په شرط د اساسي قانون د لومړی او دویم فصل پرته دوی د وسلوالو مخالفینو سره په نورو موضوعاتو هر ډول خبرو ته چمتو دي. له دې سره یو شمېر نور دینی عالمان او د چارو څېړونکي وایي دواړو لورو ته یو ښه فرصت په لاس ورغلی او باید له دې فرصت څخه سمه استفاده وشي. دوی وایي د سولې صادقانه خبرې د افغانانو د اوږده عمر ارمان پوره کولی شي چې زیات شمېر افغانان ورته سرلوسه خوشبینه دي.
دا انتخابات اصلاحاتو کمیسون په خپلې لومړۍ غونډه کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې. صفي الله ستانکزی په دې اړه یو رپورټ چمتو کړی چې اوري.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون لومړی کمیټه د انتخاباتو د قوانینو مقررو او دندو د څېړنې او تعدیل، او دویمه کمیټه به د انتخاباتي کمیسونونو د دندو او اصلاحاتو جوړښت او ظرفیتونو په اړه کار وکړي. دغه کمیسون مرستیال صدیق الله توحیدی وایي هڅه کوي څو تر دریو میاشتو پورې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو د راوستلو په اړه د خپلو پریکړو او وړاندیزونو ټول کاري رپورټونه افغان حکومت ته وسپاري. ښاغلی توحیدی په داسې حال کې دا ژمنه ورکوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسون کې د حکومتي مشرانو پورې د تړلو نږدې کسانو د حضور اندېښنه مطرح کېږي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مرستیال ښاغلی توحیدی د اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې د یاد کمیسیون ټول غړي په بېطرفانه ډول کار کوي او هر ډول پلویتوب د منلو وړ نه دی.
مردم بدانند که
خلک باید پوه شي چې د کار په جریان کې دغه کمیسیون غړي له هیڅ طرف اغېزمن کېږي نه، او که داسې هڅه هم وشي د خلکو له سترګو به پټه نه شي. دغه کمیسیون د کار په اړه درې میاشتې ډېر کم وخت دی، لږ تر لږه باید شپږ تر دولسو میاشتو پورې اړتیا ده څو په دواړو انتخاباتي کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات راوستل شي. د انتخاباتو په نظام کې د اصلاحاتو راوستل وخت غواړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مرستیال هم درزوی چې هڅه کوي څو په انتخاباتي کمیسیونونو کې د نفوذ مخه ونیول شي او غړي به بدل شي. له سختو نیوکو وروسته تیره اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی څوارلس کسان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړیو په توګه وټاکل چې له ډلې شاه سلطان عاکفي د رئیس او صدیق الله توحیدی د مرستیال په توګه وپېژندل شول. له دې سره سره د انتخاباتي سیستم تعدیل چې له امله سیاسي ګوندونو ته رول ورکول کېږي، د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د ټاکلو لپاره د معیارونو په پام کې نیول، او د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې میکانیزم هغه څه دي چې کارپوهان او د انتخاباتو څارونکي دغه نوي جوړ شوي کمیسیون ته وړاندې کوي. د افغانستان د ډیموکراسۍ د څار د بنسټ رئیس زکریا بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اساسي مشکل په قوانینو کې نه دی، د قوانینو په تطبیق کې دی. یعنی دا کمیسیون باید په دې باندې ډېر کار وکړي چې څنګه موږ کولای شو دا زمینه برابره کړو چې قوانین په صحیح ډول باندې تطبیق شي. ځینې موارد د انتخاباتو په قانون کې وجود لري، او ځینې مسایل د شکایتو د تشکیل او صلاحیت په قانون کې وجود لري چې هغه تعدیل ته اړتیا لري. او زه فکر کوم دوی ژر کولای شي که چیرې مشوره وکړي د زیربتو نهادو سره دوی کولای شي ژر تر ژره خپل پیشنهادات وړاندې.
ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته درې میاشتې وخت ورکړی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه او پریکړې وړاندې کړي. هغه څه چې د یاد کمیسیون غړي یې ممکن نه بولي او وایي چې په دې موده کې به آن په ولایتونو کې هم تیرې درغلۍ ونه څېړل شي. له بلې خوا کارپوهان ټینګار کوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره ژر تر ژره زمینه برابره شي او د دغه کمیسیون غړي د انتخاباتي نظام په اصلاح کې بېطرفه عمل وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
د هرات ولایت په زندان کې په بیلابیلو جرمونو تورن نږدې درې زره بندیان شته چې په هغوی کې شپږ تنه بهرني اتباع هم شامل دي. د هرات د مابسونو او توقیف ځایونو د عمومي مدیریت چارواکي وایي چې د دې شپږو بهرنیو بندیانو له ډلې پنځه تنه ایرانیان دي چې ډېر یې د جاسوسۍ په تور نیول شوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه دا مفصل رپورټ چمتو کړی.
د هرات د زندان یو ساتونکی د دغه محبس اوسپنیزه دروازه خلاصوي او پر دوو ایرانی بندیانو غږ کوي.
رو الله ایرانی، رامین ایرانی، بله، مفرمایید.
یو له دغه بندیانو نه روح الله پریمی ده. هغه وایي چې 11 کال کېږي افغانستان ته راغلی. پریمی دا کوي چې خپل خسرې په ایران کې وژلی و او بیا افغانستان ته راوتښتید. روح الله وایي د خپل یو افغان ملګري په همکارۍ په کابل کې افغاني تذکره واخیسته او وروسته بیا په سیلاب قلي اردو کې د سرتیري په توګه وګمارل شو او یو کال یې هلته وظیفه هم ترسره کړه.
از ایران 11 سال میشه، در سال 1383 مهاجر شدم.
11 کال کېږي له ایران نه افغانستان ته مهاجر شوم. وروسته تر هغه چې مې ولیدل نو ایران ته تللی نه شوم. ومې غوښتل یو افغاني ته به شم، تذکره مې واخیسته. بیا ملي اردو ته لاړم، ولې د دې لپاره چې ایرانی وم وپېژندل شوم. نو ایران ته د جاسوسۍ په تور په 14 کلونو بند محکوم شوم. په سیلاب قلي اردو کې مې روزنه هم لیدلې ده.
مرکز تعلیمي آموزشي آموزش دیدم.
روح الله وایي په سیلاب قلي اردو کې تر یو کال دندې وروسته هرات ته راغی او غوښتل یې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته لاړ شي، خو په اسلام قلعه کې د سرحدي پولیسو مسؤلینو ونیوه او ملي امنیت ته وسپاره. دغه ایرانی ته به ټینګار کوو، په هغه صورت کې چې له ایران څخه نه و تښتېدلی نو د ایران دولت به نیولی و. دا لا ښکار نه ده چې د عسکري د وظیفې د یو کال په تېرېدو سره یې څنګه دغه خطر پر ځان ومنه. هغه چې اوس مهال د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو د پرېکړې له مخې په 14 کلونو بند محکوم شوی، وایي چې افغان قاضیانو یې په حق کې جفا کړې ده. دلته په خواشینۍ سره چې قاضیانو او څارنوالانو د تعصب له مخې موږ ته وکتل او ویې ویل چې ته ایرانی راغلی او زموږ له ملي اردو سره یو ځای شوی، د ایران دولت افغانیان اعداموي، موږ هم باید تاسو سره دا چلند وکړو. نو د همدې تعصب له مخې اول خو څارنوالانو د اعدام غوښتنه وکړه، بیا یې 14 کاله بند وټاکه. زه خو قدرت نه لرم، کنه نو دغه قاضي او څارنوال مې محکمه کول. میلاد د ایران بل تبا دی چې له پاسپورت پرته د نیمروز د سرحد له لارې افغانستان ته راغلی. د ایران دغه 13 کلن تبا له خپل دوو افغان ملګرو سره له نیمروز نه هرات ته راغلی. میلاد په هرات ولایت کې د ملي امنیت د مقاماتو لخوا نیول شوی او عدلي او قضایي ادارو هغه د جاسوسي په تور محکوم کړی هم دی. د جاسوسۍ تور یې په ما ولګاو. زه 13 ځلې به 13 میاشتو کې محکمه شوم. ما خپله قاضیان او محکمه محکوم کړل. اخر یې وویل ته جاسوس یې، بېل اسنادو راغلی. زموږ اعتبار مه خرابوئ، موږ ته د وجدان عذاب مه راکوئ. زموږ د جاسوس نوم خوښ نه دی. ښاغلی جباري وایي د ایران د دولت لخوا بېلابېل فشارونو دې ته مجبور کړی تر څو افغانستان ته راشي. هغه وایي چې له 4 میاشتو زیاته موده د هرات په هوټلونو کې په پټه تېره کړې او وروسته بیا د ملي امنیت کارکوونکو نیولی دی. جباري وایي چې مسیحي دی او افغان چارواکو اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولی دی.
من بدون مدرک یتیم خورداره اومدم.
زه بېل سند له اغزن سیمه راواوختم، غیر قانوني د دوغارون له لارې. له یو امنیتي مامور سره مې جارو بحث وکړ. وی ویل اسلام ته سپکاوی دی، ما خپل شخص ته ښکنځلې کړي، نه دین ته. د دې لپاره چې مسیحي یم زه په همدې جرم دلته چولی یم.
منو به همین جرم انداختن اینجا.
د هرات د بندیخانې او توقیف ځایونو مدیر جنرال عبدالعزیزی وایي اوس مهال شپږ تنه بهرني بندیان په دغه بند کې شپې سبا کوي چې 15 ایرانیان او یو یې پاکستانی دی. ښاغلی عزیزی وایي ایرانیان د جعلي اسنادو د لرلو او جاسوسۍ په تور په بند محکوم شوي دي.
در حال حاضر به تعداد 6 نفر
اوس مهال شپږ کسه بهرني اتباع د هرات په محبس کې شته چې یو یې پاکستانی او 15 ایرانیان دي. د ایرانیانو له جملې درې کسانو استیناف محکمه تېره کړې او دوی د جاسوسۍ په تور توقیف کې دي او یو کس د جعلي تذکرې په جرم بندي دی.
4 نفر دیګې په جرم جاسوسۍ.
موږ غوښتل چې په دې اړه په هرات کې د ایران د کنسولګرۍ نظر واخلو، خو په دې کار بریالي نه شو. په افغانستان کې پر ایرانی اتباعو د جاسوسۍ د تور لګول کومه نوې خبره نه ده. څو کاله مخکې هم د بادغیس په یوې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو یو ایرانی تبه نیولې و چې وروسته محکمه هم کړ. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د بدخشان ولایت یو شمیر استازي په حکومت انتقاد کوي او وایي چې په شمال او په تیره دغه ولایت کې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي ته هیڅ ډول سیاسي اراده نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بدخشان د ځینو سیمو امنیت بیا خراب شوی او د لاجوردو کان پر سر د دوو سیمو زخمندانانو ترمنځ د نښتو رپورټونه هم ورکړل شوي. د دفاع وزارت بیا د خلکو اندېښنې بې ځایه بولي چې ممکن د بدخشان ځینې سیمې به د وسلوالو لاس ته ورشي. دا وزارت ټینګار کوي چې د دې ولایت امنیت د امنیتي ارګانونو په کنټرول کې دی. یوسف خان زدران په دې موضوع یو رپورټ راستولی.
د بدخشان ولایت په ځینو ولسوالیو کې د جنگونو ډیریدل او په دغه ولایت کې د لاجوردو کان پر سر د ځینو سیمه ییزو زورواکو ترمنځ شخړو پولیسي جرګه کې د بدخشان استازي اندېښمن کړي دي. دوی حکومت د بدخشان د امنیت په اړه په نه پاملرنې تورنوي، وایي چې وسلوال مخالفین په دې وروستیو کې د خپل کنټرول لاندې سیمو څخه نورو سیمو ته د ورتګ په حال کې دي. د بدخشان د خلکو استازي محمد زکریا سودا د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت په کمزورو کړنو انتقاد وکړ چې نه دی توانېدلی په دغه ولایت کې مېشت افغان ځواکونه تجهیز کړي.
د طالب جوړونی او فعالیتونو زمینه پراخه ده. که څه هم مخامخ جګړې نه دي، خو په هغو سیمو کې طالبانو پرمختګ کړی چې دوی پکې دي. نن شپې د راغستان په ولسوالۍ کې جنګ و او نورې ولسوالۍ هم ښه امنیت نه لري. یمګان اولا په محاصره کې ده. جرم ولسوالۍ تقریبا 70% د طالبانو په واک کې ده. په وردوج کې عملا لشکرکشي دي. په شمال او په تیره بیا په بدخشان کې امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره سیاسي اراده نشته.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو حملې ډېرې شوې او توانېدلې چې د کندوز او بدخشان ځینې سیمې تر خپلې ولکې لاندې وساتي. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا استازي د دغه ولایت د شهدا، جرم او وردوج ولسوالیو نوم اخلي چې د دوه ورځو رئیس پکې وسلوالو طالبانو حملې ډېرې کړې دي. د دې شورا رئیس عبدالله ناجي نظري ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په سلګونو بهرني جنګیالي په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو پر وړاندې په جګړو بوخت دي.
طالبانو عملاً څو ستراتیژیکې لارې چې ولسوالۍ یې یو بل سره وسلوي قطع کړي دي. د یمګان او جرم او وردوج په ولسوالۍ کې طالبان دي. که په دوو نورو میاشتو کې بدخشان ته پاملرنه ونه شي، ممکن موږ ځینې سیمې له لاسه ورکړو او ملکي کسانو ته تلفات هم ډېر شي.
په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر فعالیتونو سربیره د کانونو په سر د ځایي زورواکو ترمنځ جنګونو هم خلک اندېښمن کړي دي. د راپورونو له مخې د بدخشان د کران او منجان په دوو ولسوالیو کې د لاجوردو د کان پر سر د دوو قمندانانو قدیر او ملک ترمنځ وروستیو شخړو څو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې بدخشان ته د اجرایه رئیس او یو شمېر امنیتي چارواکو په سفر کې د دغه ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکړل شو چې د بدخشانیانو په ستونزو به د ملي امنیت په شورا او د وزیرانو په غونډه کې بحث وکړي او د حل لارې به ورته ومومي. هم غوښتل چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره د کورنیو چارو وزارت له هڅو هم څه ولرو، خو د دغه وزارت له چارواکو سره د ډېرو اړیکو په نیولو بیا هم بریالي نه شو. په عین وخت کې د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیری وایي چې د بدخشان امنیت د امنیتي بنسټونو په کاري وظیفو کې ځای لري او له یاده نه دی ایستل شوی.
د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست پام کې لري چې هلته عملیات وکړي او د بدخشان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره لاس په کار شي. دا د تشویش وړ خبره نه ده که د دغه ولایت کوم ځای نه امن وي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارت په جریان کې دي او په پام کې لري چې هلته تصفیوي او محاربوي عملیات وکړي.
له دې وړاندې په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازو ویلي چې د دغه ولایت نامنی له مخکې پلان شوي او د امنیتي ځواکونو نه تجهیز د دغه ولایت د ځینو سیمو د سقوط سبب شوی دی. افغان نظامي کارپوهان بیا ټینګار کوي چې په اوسنیو شرایطو کې د دې اړتیا ده چې د داسې تورونو پر ځای خلک د ملي شورا غړي او حکومت په ګډه کار وکړي تر څو له یوه دریزه د دښمن د پلانونو په وړاندې اقدام وشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
پردیس له لوګر نه پرستولې سمس کې وای هر هغه پاک انسانان چې افغانستان ته د سولې دروستلو هڅه کوي او سولې راولي، موږ افغانانو ته به د واقعي اتلانو پولیس کې د تل لپاره یادوي او د دوی نمونه به د تاریخ په زرینو کرښو لیکل کیږي. فدا محمد له کندهار وایي ک چیرې بیا خپل سری وسلوال د قدرت په سر جګړه پیل کړي نو هیواد به د یو بل بحران سره مخ شي. د په غزنی کې هغه ورسی رپورټونه ته اشاره کوي چې چارواکي وایي دغه ځینې خلک د خپل ځان د ساتلو لپاره بیرته وسلې اخلي. قاری هستی خان تندر د هلمند څخه پاراستولې سمس کې وایي افغان حکومت باید زر تر زره د پاکستان د توغندیو مخه ونیسي، کنه دا حکومت به خپل اعتبار له لاسه ورکړي. اوس هم د سیمې او نړۍ څخه رپورټونه راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازې ورکولو په معنا وي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس غړو ته خبرداری ورکړ چې که د ایران د اټومي پروګرام په اړه له شپږو لویو قدرتونو سره شوې موافقه تصویب نه کړي نو دا به ایران ته په څرګنده د یو لوی شین څراغ په معنا وي څو اټومي وسله جوړه کړي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنګټن به پر تهران له هر هغه لګول شوي محدودیت څخه پشاشي چې تهران او شپګلو یو قدرتونو په ویانا کې موافقه پر وکړه. د خاغلی کری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سوله ییز وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي. د سنا د استماعیه غونډې په پیل کې جمهوري غوښتونکو سناتور باب کراکر له ایران سره د موافقې پر موادو سخت انتقاد وکړ، خو په ځواب کې کری د هغه دفاع وکړه.
The truth is that the Vienna plan will provide a stronger
حقیقت دا دی چې د ویانا پلان د ټولو هغو بدیلو پلانونو په پرتله چې په اړه خبرې کیږي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یو ځواکمن، هر اړخیز او دوامدار امکان برابروي. سپینې مڼۍ هلې ځلې چټکې کړي څو په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ګوند د غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. د دې موافقې له مخې ایران منلې ده چې خپل اټومي پروګرام به په اوږد مهال کې محدودوي او په بدل کې به یې پر دې هېواد د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کیږي. اوباما د فشارونو په نتیجه کې ومنله چې دا موافقه به کانګرس ته د غور او تصویب لپاره استوي، خو ښاغلی اوباما د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې د دې موافقې د لاسلیک په ورځ ګواښ وکړ چې دای به د کانګرس د مخالفت هر راز پریکړه ویټو کړي.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمه پر هیوادو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان د مبارزې ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سولې په خبرو کې د اسلام آباد ونډه ستایلې. وسلوالو طالبانو پرون ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت پر اردوج ولسوالۍ حمله وکړه او د ریپورټونو له مخې پرون د شپې تر ناوخته پورې جګړه روانه وه. په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ګڼ شمیر افغانان د خپل هیواد د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا پرون ماښام په خوښۍ ولمانځله. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان منلی چې د ترکیې د خاورې څخه په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د امریکا د پوځ هوایي حملو ته اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازې ورکولو په معنا وي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایش ته ماتولو لپاره له عراق سره هر راز مرستې ته چمتو ده، خو په دې شرط چې د عراق په امنیتي ځواکونو کې اصلاحات راشي. او د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د اعدامونو په شمیر کې د بېساري زیاتوالي غندنه کړې، ګمان کیږي چې د جنورۍ د میاشتې نه تر جولای 15 پورې به په دې هېواد کې 640 نوي کسان اعدام شي. دوستانو خبرونه په همدومره و. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام د ویبپاڼې پته ده. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ته رسو. یو کلی زرغه ګل ډرامه وړاندې کیږي له یاده مباسي چې وروسته د کابل په سټوډیو کې زموږ همکاران د ډرامې پر موضوع ژوندی بحث لري چې تاسو هم پکې ګډون کولی شئ.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې د مسافر لبنده آزاده کېدل د ګل محمد پر کورنۍ ډیر سخت تمامېږي. اوس راځي واورو چې د ډرامې په دې برخه کې څه کېدونکي دي.
ګلالی کور خلو جوړېدو نه مخکې وران شو. خدایه بس شا گولے ہمارا خدای دے صبر در کڑی دعا ورتا و کہ نور خوشل شکا وای اجرے بس رنے مور بل دے سوا کڑا ما خدای نسیم زوی میں اسلام تے چپد رس ہو لیو
خدای مو دے ظالم نے ظلم وساتا
نو بدی پونش میں چتا لکی والے وہ واجا
بس کاجری خوری بیا بزی در تک حصہ وکم
خالق خیرات ہو وایا
اولم دالک نسیم تر لے وچ اسلام وجنی
ہاں نسیم وقت تر اسلام وجنی خلاص پر پک وجل شو
واخو اندو جار مشم تاس فاتی تر اغلی یاب کا کی سوتا لا سونا پورتا کا دعا ورتا و کی
سر لختم لاڑا بل تو نشتا چ قران شریف پر ولی
صبر زب زهری رو تمیغا گوکم
وی زوره ده خدای خادکی هم دوز دروازه خلی سروه همه قرآن شریف لوسته شی
او شکر ده ده مکتب پس هلوریم طولگی که ده نپایگیم چه دسته شوا آقا ده درازی تن که ده زهری لوری و زهری لوری ته دلت راشا
مور جانه سوائی
راشا زهری لوری من خو ټول لکړنده داسیو ته او څو آیت خول ولا
خطروري او داسم تیار لرم موري قرآن شریف خورا تر واخله
واخله لوري هول ولا چې زنور
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العلي العظيم
شاگل خوری خدای دل باقی غم او ساتا خدای دل اغا مسافر زویا والمسای پخ بل پناکی ولر خدای دل نسیم دا جناتو نپ برخ کی
او مایرا دلور بده اندا پا برخ و پر جواندان او سلامتی شکر وکا خیر یوسی خوری خدای ملون زما دو گلالی پشان سر تو رمکا
یارا گل محمد د نسیم په مرګ سخت خفه شو
د خفګان خو موای ملنګا ماته د څو کلونو مخکې غم را تازه کړ
څنګه ستا ورور تاج محمد ته مې هیڅ پام نه و
هو زموږ خو یوه شیبه هم له زړه نه نوزي تاج محمد له علامې م هم داسې د مسافر له لاسه وژل شو
زموږ په کلي کې د تاج محمد او نسیم مرګ دواړه ډېرې بدې پېښې وې خدای دې دوی دواړه وبخښي
امین اوس دې مسافر لیده داسې پورته او ښکته ګرځېده لکه هېڅ شی چی نه یې کړي
هو زما هم ورته پام شو خو ستا نه یې ډېر ځان ساته
ځان خو به خود رانه ساتي هر ځل چې وینم له سترګو مې ورته اور الوزي
ګل محمده دا خبرې مه کوه بس کلی به مو نور خلک د مرګونو د کلي په نوم وپېژني یو ځل ستا ورور بل ځل نسیم او اوس ته دا خبرې کوې
ته څه پوهېږې ملنګه ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلوي
نه ګل ماما ده موږ کلیوال خو په دواړو سخت خپه شوو او دا نسیم خدای بخښلی یې لا دا دی زموږ د سترګو په وړاندې راته خښ کړ
هو زما د ورور د قبر څنګ ته
ګل ماما ده فکر دې له بدو راټول که خپل ژوند دې کوه هغه دی قانون اجازه ورکړه 15 کاله په زندان کې اوسېدل خو لږ وخت نه دی
هو دلاور خان بمبل او رس په جګه شامله ګرځي نسیم د همدې پلار او زوی د لاسه وژل شو
دلاور خان خو لا د خپلو کړو جزا ویني بندي دی او ګل ماما ده ته لږ ژر ژر راځه چې دکان مې تړلی پاتې دی هسې هم د یوه غران سودا نشته
ښه نو پیسې دې بد وهه
ورګټ شسیم ته
نو دا د سینو د څومره سړی دی ګول ماما ده دوه لاکه به ځان داسې تروشو پریش نیسي
ملنګه یاره دا مسافر چې مې لیدلی بیخي مې سر په درد شوی
ګرم خو نه یې بس اوس به دې د سر درد خامخا جوړ شي
خیر دے مشاڑا کنا اس کو لگے بہتر ہوئی گی بیا باپ جڑا پہلو کی
زوکم تو کله لیل خاطر حسن غلای نیسم نشارم بلوشی زمون خو یو غم نده نسیم خو می یو واسی تو خور زم نو سکد ماما زوی می مو
واد می کله لیل والی جنازی او فاتی تا ور نوستا
بلوشی تو کله لیل خول نسیم سر لواد نو شوی څنګه کوته ور وستی وا
خو غریبی با یو زل تخپل نامزاد مرای لیدلی و یا خو با اینن خو اخی دا دعا تا ورغلی و
دم دیل پارا خو دیر شاڑی پلوشی خو مورو پلاری نوار پریدی او پل مونگ دا سی رواج نلرو
موری
آگولا لی چوائی
خوگ میترو ری دا ولی دا سیو شورا مندی
شفیقی وا شفیقی وی دا ولی غاگ نکوی
وی دا خو بیده دا زرمینی چه دی ویل
خو پاس شفیقی رازه زمون کوتی تا یوازی پا کوتا که ننواتی
زرمینی مخفه که گا ام دل تخیم
تا خو دا طول اختر پا ام دی کوتا که پا خوب تیر که
ای زرمینی یوری خوب چیت دی از سستو بیاله یما
خود با بیاله او سی شفیقی تا کلا دوده خوری تا دادی اختر شپی و رزی گورا استا اندیفنو تا گورا خیر دی دوم رغم مکه و گناه لری
زرمینی دا اختر ما باندی اختر نو غمو اسلام زوی می پیوی خواهو و پلار پا بلی خواه دی دوار دی تور خونو بندیان دی
خدای دی رحم وکړي شفیقی ستا په ژړا و اندېښنو هیڅم نه بدلېږي ناروغه به شي
څنګه اندېښنه ونکم زوی مې د خلکو زور زوی ووژه قاتل شو لویه بدي او دښمني یې راته پرېښوده
شفیقی خورې خدای مو دله دښمنۍ او بدۍ وساتي اصلا خو نه واژه دا خو یوازې یوه پیښه وه هغه هلک له چړو سره پسې ورغلی و
اوس خو وساتل شو وروسته به یې څنګه ساتو
و خور جار دشم هم آقا سارانوالانو چی نیولی هاگوی ویل چی سخت جزا نوینی دکه چی همدی قتل نو اسلام لزان دفاع وکړه
پری خبرم از رن خکیگی غورم زوی می ووینم ما دی زندان تور ولی ما دی پیوی کوتا که ارسر بندی کی موسیقی
بله د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تر نه بجو په دې خبرونه کې زما یوسف زدران سلامونه ومني. تیره جمعه چې اختر و موږ د ځانګړو خپرونو له امله ونه شو کولی چې دا خپرونه ولرو، خو نن بیا له یوې نوې موضوع سره بحث ته ادامه ورکوو. د راډیو ډرامې په دې برخه کې د قتل په اړه خبرې تبادله کېدې. تاسې د قتل د جزاګانو په اړه څومره پوهیږئ؟ په دې اړه له تاسو سره خبرې کوو او له قدرمن دیني عالم محمد حسن اقیار سره چې په لار دی که چیرې راورسېدو ورسره به بحث ولرو. خوږه اوریدونکو، که تاسې د موضوع په اړه کومه پوښتنه لرئ او یا غواړئ بحث را سره ګډون وکړئ نو 0999203540 او یو بل شمیرې 0902255 شمیرې ته زنګ وهلی شئ چې زموږ سره مو وصلوي. نو ستاسو په طرف زو زموږ میلمه په لار دی، تاسو سره خبرې کوو. بله بله، یو اوریدونکی په لاین کې دی اما خبرې نه کوي. ښه ښه، د اوریدونکو اړیکه وصل ده. وعلیکم سلام، مهرباني، تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی، زموږ میلمه هم په لار دی اما تاسو ډرامه اورئ. په دې اړه ستاسو نظر اورو، د قتل په موضوعګانو او په وژنو خبرې کوو. مهرباني، کوم ځای نه د اړیکه نیولې؟
د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې. د نوم یې عرفان دی.
عرفان خان، ډېر مهرباني، مهرباني.
د قتل سره برابر باندې زما نظر دغه دی چې بای چې یو انسان چې قرآن د نظر د شریعت د نظر باید چې هغه سړی پر مړ شي چې کستن وي او که خطاان وي باید چې هغه ته هغه دیه ورکول شي او بل به دیادی فدیه ورکوي دوې میاشتې پرلپسې روژه نیسي. دغه باید چې عملي شي، نه که قانون ته بیا وګوري قانون بیا ډېره وساکي. زما نظر دغه دی چې د قتل په موضوع کې باید چې خاص د شریعت څخه کار واخلي.
او عرفان خان، د افغانستان اساسي قانون کوم دا موارد ذکر شوي دي، اعدام او قصاص اعدام کیږي، تاسو په نظر باندې په دې اړه باید دا موضوعات څومره جدي ونیول شي؟ تاسو د فراه ولایت نه اړیکه نیولې ده، هلته ناموسي قتلونه وژنې دا شیان څومره دي او که چیرې محکمو ته مراجعه کوي آیا په درست ډول هغه بیا ورته رسیدګي کیږي که نه؟
ورور، زموږ په فراه ولایت کې خو کوم چې تا وویل چې معنا اساسي قانونه هم دغسې موضوع یې نیولې دي چې باید چې هغه څوک چې کشتي قاتله کړې هغه اعدام شي، هغه چې کوم خطا جینې شوي باید چې هغه د یخ ورکول شي. خو زموږ په ولایت کې تر اوسه پورې زموږ په ولایت کې داسې قاتل اعدام شوی او داسې هم نه دي شوي چې د یو خطا والا څخه دیت اخیستل شوی وي. خو دا خبره ده چې دلته اکثره قتل کړي، معنا زه یې قتل کړي پلار یې په جرم ورسره بندیز وایي څه چې داستازي ولیدی کوله یا داسې څه وي چې معنا د پیسو په زور شهادان ناسي شهادان اوله قرار دوی په زندان کې زه یو پلار حتی چې نور ونه لر کړي قتل به مې وڅېړي کړي. دغه موضوعګانې زموږ په ولایت کې ډېرې دي.
بله عرفان، ستاسو په نظر یعنې که چیرې قتل یو بل چا کړی یا ګناه بل چا کړی ممکن هغې جزا بل چا ته هم ورسیږي؟ یعنې داسې پېښې هم ډېرې دي، همداسې ده که نه؟
هو دا خو چې دی که چیرې داسې چې قتل یو سړی کوي او بیا جزا بل سړی ویني دا به په قانون کې هم داسې نه وي، حتی شریعت خو یې بېخي نه
نیسي.
خپل بار وړي، هر سړی به خپل ګناه.
ستاسو نظر موږ شریک کړو په خپرونه کې او خیر ستاسو ښه جزئیات ورکړو. چون دا خپرونه کې ستاسو نظریات اورو او تر څو زموږ میلمه هم بحث ته لنه درغلی په لار کې څورته مشکلات من پیدا شوی اما په لار دی. ستاسو په طرف زو ستاسو نظر اخلو. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې ورور او نوم مو څه دی؟ او احمد زای صاحب، ډېر په خیر راغلی، ستړي مشي، خیر اوسئ چې موږ سره بحث کې. احمد زای صاحب، اتمن تاسو هغه ارقام هم لرئ، هغه انګیزه هم لرئ چې په افغانستان کې دا قتلونه چې ډېر شوي دي په تېره بیا په لویو ښارونو کې، دا انګیزه په د څه شي څخه دومره زیاته شوې ده؟ اصلا دا انګیزه څه ده چې یا ورته رسیدګي نه کېږي که نه؟ ولې قتلونه ډېر شوي دي؟
سلام اوریدونکو ته خپل سلامونه نه کوي. وعلیکم. البته د فکت نشته چې په هغه ټولنه کې چې د قانون دولتي واکمني ضعیف وي هلته د هغه مفسدو انسانانو لپاره چې دوی په جرایمو لاس پورې کېږي د شخصي ګټو د غیر مشروع ګټو د یاسته کولو لپاره د افغانستان د ټولنه کې هغو ته زمینه خلاصه کېږي. د جګړو یو منفي پایله په افغانستان کې هم دا ده چې متاسفانه د قانون واکمني د دې فکر ده په افغانستان کې اوس قانون واکمني که دولتي واکمني دي څه ده دولتي واکمني نشته په خپل د نن هغه دونه کې دولتي واکمني شته چې دا کسان دي چې غیر قانوني توګه وسیله ځان سره لري د د دولت د اصول او د قانون په خلاف تور په دوه سره په استفاده سره د استفاده کې مسلحتي بخودونه کېږي زورواکي د عدلي او قضایي په ادارو په چارو کې دغه عوامل.
بله بله احمد زی صاحب یو پوښتنه لرم زما غاورې. بله بلې د احمد زی صاحب سره زمونږ اړیکه شلېدلې ده. احمد نور اوریدونکو په طرف سو یو بل اوریدونکو هم اخلو. احمد زی صاحب غوښتل په همدې اړه باندې خبرې وکړي چې ولې د قتلونه ډېر شوي دي، انګېزه یې څه ده په ټولنه کې. مهرباني او تاسو زمونږ سره وصل یې، تاسو خپل ځان معرفي کړئ، کوم ځنه اړیکه نیولې.
یوسف خان زدران صاحب تاسو سلام ورانې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو را مېلمه ته سلام ورانې کوم کچېر راشي.
مهرباني ان شاء الله په لار دې اتمن زموږ سره د خبرونې په ورسته شی بو کې راځي. تاسو نوم مهرباني
زو کاری سره پښتون یم تاسو د ایم یم کاریم د ازادي راډیو د چلند پاریابو په تماس کېم.
او بالکل پښتون صاحب همیشه د اړیکې نیولې خیر اوسې. تاسو نظرونه همیش موږ په خبرونې کوم شامل
کړئ. اصلا که په داوینو یو دوه یا پر وینو باندې وژغې پر قتل باندې هو دا وینه داسې یو شی ده د انسان وینه چې ده ډېر ارزښت لري او د انسان وینه چې تویږي کتابونه را وړي زه خپل دنیا عالم یم اش د خدای د انسان د وینو په تویدو سره خو اوس چون چې افغانستان په یو جنګي حالت کې قرار لري او دا رواجي قتلونه هم کېږي پر بعضې مسایلو باندې کو کې هم دا بعضې قتلونه چې کېږي هغه داسې دي چې قتل یې زوی کړي اما جزا یې پلار وړي یا قتل پلار کړي جزا زوی وړي یا ورور وړي او حال مشان کی خدای تعالیٰ فرمائی چی ولا تزیر وازر وزر اخرى خدای تعالیٰ گناہ دے و شخص پر بل شخص بانے نہ بارئی نو کپدر بارکی این ازمور دو کین فکر وکي ازمو شرعي محاکم فکر وکي دغه بازي موارث ته او یو خبره داده چې یو حق الله دی یو حق الله دی په قتل کې قل ارض ابراهيم ورکه د قتل څخه کتابونه راوړي مفسرین راوړي دغه حق الله چې په دی قاتل خدای تعالی و نه بخشي دی په سلویر زره کال په مابس کې تیرې دا اخرت په مابس کې. او بل خبره دا ده کچیر ساس مل مراغي یو پښتنه را سرخی را ما پښتنه جنې وکي چې تاسو جواب وایي کې تاسو خو نه سي جواب وایي خدای دې جواب کې فرزن نسیم غوسل. بله و نسیم غوسل چې اسلم مړ کې ربل شان ته و اسلم نسیم مړ کې و دغه ته په قانون کې کوم جزاء
او هدف یو شی وو بل یعنی بل اخره بلاکس بل څوک مړ شو ام داسې
بله وو بل عکس خبره سو نو ودغه ته په قانون کې کوم جزاء سره اسلام ته څومره جزاء ته یې نیږي او دا قتل ام دې بل کیږي که صحیح بل
ترې پښتون تاسو هم دینی مطالعه لري یو پښتنه بل څه کوم کڅوک ته خپل حق څخه د دفاع په خاطر په دې لار کې قاتل واقع شي بیا هم دا کوم جزاء چې ټاکل شي هغه جزاء به ویني کنه هغه د حق څخه دفاع کړي ده په دې اړه معلومات لري
نہ هغه بیا د ته بیا امدی قتل نه ویل کیږي سره چې خپل ځان پاکي هغه بیا د ته امدی قتل نه ویل کیږي د ته بیا جاسته
نو مقصد مې دا دی چې قتل په ټولو صورتونو کې یو ډول جزاوی نه کنه کم او زیاته کچېره مقابل جنګ دیونه
نه قتل نه زه درا سه قتل په ټولو صورتونو کې یو رقم جزا نه ویني چې امدی قتل دی په دې کې ساوی قتل دی په دې کې د نشار قتل دی د قتلونو رقم دی په قانون کې جزا هم رقم د شریعت کې هم جزا رقم
او پښتون سه بستا پښتنه به ان شاء الله ملمت هم وړاندې کوو که چیرې را ورسېدو کنه په تاریخ پروانه کې اتمن زمونږ سره دی بیا به ورڅخه پښتنه کوو. مهرباني اتمن خیر اوسې. د بل اوریدونکو په طرف ځو. مهرباني تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې او کوشش کوو چې د احمد زی سره هم اړیکه ونیسو تر څو هغه موږ ته د انګیزه د قتل بیان کړي. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې نوم مو وایي.
احمد
د احمد اغا ولسوالۍ نه کنه نوم د احمد اغا دی
یا نوم یې احمد اغا د سنگین ولسوالۍ
او ډیر بخیر راغلی احمد اغا. مهرباني خیر اوسې په دې امید چې تیر وختونه دې بخیر تیر کړی وي. تیره جمعه مونږ اختر درلودو دا بحث مونږ درلودو اما نن بیا بحث تر ازو حقوقي موضوعات باندې خبرې کوو. زمونږ خبرونه اوري مهرباني خپل نظر مراته وایي پښتنه خو نه شو اخستې چې ملمه نشته. او
تاسو د اختر مبارکي او د روزې د قبلیت وړاندیز کوم هله لرمه چې تاسو اکثر مو ذکر کړی ما لا پښتنه و چې د غرې د بادرانې په اکلا باندې
مهرباني نظر مو. بله بله د احمد هغه اړیکه وشلې ده د یو لنډې وقفې په طرف سو ورسته بیا تاسو په طرف راځو. مهرباني
یو کلی زر غاگونا.
جگڑا
دنے پریدا
مکوی جانے
مینا
کستا ہم مرسر اخوا خوینو
چی سر میں ملاشی زلخ پل مینینا نتی رہ گا
دود او قانون او پا خالکو پسی با نزو سچے راتا قانون او اسلام وی حقا بکو دا ہر چا او نور دیر چا پا یو کلی زر غاگونا دی راما کی زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. او که غواړئ خبرې راسره وکړئ نو د جمعې په ورځ د سهار په 8:30 بجې په ځانګړي ژوندی بحث کې ټلیفون راته وکړئ.
یو کلی زر غږونه.
او مهرباني تاسو کولی شئ همیش موږ ته په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې خپل غږیز پیغامونه پرېږدئ او په ژوندي بحث کې هره جمعه راسره ګډون وکړئ. یوه بل اړیکه زموږ سره ده مولوي صاحب اړیکه نیولې. مهرباني مولوي صاحب کوم ځای نه ده اړیکه نیولې، په خیر راغلې بحث ته.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مهرباني
تاسو صحت خیر؟
مهرباني
مو سي د مزنګ نه اړیکه نیولې مولوي صاحب راغی. ما تاسو سوال مطرح کړ چوالې دا ډېر قتلونه سبب یې څه دی؟ نو که ستاسو اجازه چې د دې زه
او تاسو نظر په خبرونه کې شامله او بل د ټولو خلکو سره اندېښنه ده چې قتلونه کې ډېری کې یو انګیزه به لري. مهرباني ستاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟
اول انګیزه خو دا ده چې اکثره خلک د الله د احکامو نه خبر نه دي. که یو سړی د دې آیت د او د تفسیر نه خبر شي چې الله جل شانه فرمایي ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله ولعنه واعد له عذابا عظيما. اشبال هذا چې الله جل شانه فرمایي څوک چې مؤمن قذان فقتل رسي فجزاؤه جهنم د دې سزا جهنم ده خالدا فيها دا به همیشه یعنی زیاده مدبی و غضب الله علیه تا الله غضب او قهر بی پده بانده و لعنه او لعنه بی پده بانده و عد له عذابا عظیما او الله جل شانه دیر غط عذاب دیده پاره تیار کرده پا جهنم کی. نو سلمانی او پا الله او پا قرآن ایمان لری عقیده لری باور لری ده دی آیت ده ترجمه نخبری اگر هیت کلا قتل عمد و نکی
بیشکا چی دیر لوی اجازه ده میربانی
دویم دا چه کچیر تا قانون تطبیق شی قانون پا دی معنی کچیر تا پولیس تابق دا قانون اجراعاتو کی کم دلائل شواهد او مدارک چه پا موضوع دا قتل که دا قاتل نپاتی دی اگر جمع و جمع کی ام تارندوال صحیح اجراعاتو کی کم شئی چه دا قاتل نا پا ثبوت را صحیح اقامه دا دعوا کی اگر پود نکی اگر صحیح دوسیه تر او محکمه تا اراکی ام دارنگا قاضی او قضات محترم اغی مطابق دا قانون اجراعاتو کی
یعنی فساد نیوی پا
او اگر وطا اکما جزا چه تاکل شوی اگر وطا پا اغی باند حکمو کی او قاتل محکوم کی انشاءالله دا اتنا با دمرا واقعی نشی. خو پا اول که قانون من پولیس بعضی منگا پاک پولیس هم لرو اما بد بختانه چه منگا دست رشوت خور پولیس هم لرو کم آثار او شواهد و مدارک چه قاتل نپاتی چه دلالت پا الزامیت داغی که اول آغا پتایی آغا دلائل پتایی
کچه
تز من پولیس که داغا دلائل جمع کی پا دویم قدم که سالنگوان
صورت کې قتل ته حتما د قصاص یا اعدام سزا ورول کیږي او په کوم صورتونو کې دا کېدای شي چې معاف شي؟ که دا صورتونه لږ واقع وڅېړي بس وخت کم دی. مهرباني
دغه احسان سزا چې ورته اورول کیږي دا په هغه وخت کې چې کله قتل دنی حالت کی واقع شی یعنی قاتل په دغه حالت سره جرم مرتکب د جرم شي د جرم د قتل شي چې هغه دنی حالت دی مثلا مجنا علیه مسلکی یا په دغه د زور د مجنا علیه نه استفاده وکي حالت مشدده په قانون درې سوه پنځه نوي ماده کې ذکر شوی دی چې په دغه حالت هلته ذکر شوی دی چې په دې کې کاملا همدارنګه قصاص د پاره خپله شرایط دي چې کله شرایط د قصاص په قتل کې موجوده شپږ شرایط دي، چې هغه ولي دی او نور شرایط هم ورسره دي، بیا هغه وخت کې قصاص کېږي. شرایط د قصاص یو پکې کمی، بیا تعزیري جزا ده، تعزیري جزا کې اعدام هم شامل دی او هغې نه لاندې جزاګانې د اعدام نه حبس دوام او حبس طویل ده. په هغه حالاتو کې دی په حالت د ارتکاب د جرم د مجرم او د احوال د مجنع علیه مد نظر نیولی کې بیا قاضي حکم کوي.
او که مقابل جانب قاتل بخي بیا دا بخنه واقع کیږي؟ کچیر مقابل جانب قاتل بخی هغه ته بخنه کوي او قتل قصدن قتل نه وي په خطا سره وي، په دې صورت کې بیا هغه بخل کیږي؟
دا ورثه د مقتول له طرف نه قاتل ته معافي وشي، البته حق العبد ورته معافي کی چیرې هغه معافي کی، اما حقوق الله کې معافي پکې نشته. هغه مطابق د تخفیف او جزا کې راځي، خفات
او تخفیف په جزا کې راځي. او مولوی صاحب ډیر زیات مننه تاسو سره موږ بحث وکړو، مهرباني خیر اوسه تاسو تفصیل وړاندې کړو او تاسو نظریات په خبرونه کې شریک کړو. خیر اوسه لټول اوردونکو څخه مننه. دا خبرونه نن تاسو ته تاسو په واکه و، تاسو موږ سره وچلول، تاسو پوښتنې وې، تاسو نظرونه وو، او زما پوښتنې ویل تاسو سره ډیر زیات مننه چې تاسو زموږ سره وای او زموږ خبرونه بل اخر پای ته ورسوله. نو اوردونکو زموږ د دې خبرونه وخت دلته پای ته رسیدي. د ډرامې 109 برخه د دوشنبه ورځې د 2 نیمه جو څخه ورسته د ازادي رادیو لاري ووري، او بیا مکول شي نظرونه رته په 0 او 0 شپږ نوي 0 1 2 0 1 2